السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. دغه خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم خبرونه. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت امنی قمندان مولوی عبدالحق ابو عمر د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن د غرمې مخکې په فیض آباد کې د امنی قمندانۍ ودانۍ ته نږدې شوې ده. ښاغلي ټکور زیاته کړې چې پر امنی قمندان سربیره د طالبانو دوه نور وسلوال هم چاودنه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. تر اوسه چا د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې لسګونه افغانانو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د نجونو او ښځو پر مخ د لوړو زده کړو او کار دروازې پرانیزي. دوی چې افغانستان درې رنګه بیرغ یې له ځان سره لیږدوه ویل چې د طالبانو وروستیو محدودیتونو د ولس او حکومت ترمنځ واټن زیات کړی. د شاه رسول اوریاخیل په نوم د دغه لاریون یو تنظیموونکي ویلي
تعلیم رڼا دا تعلیم د پرمختګ رڼا ده. حاکمې ادارې باندې موږ غټ کوو که تاسو واقعا د افغانستان ولس ځان سره نږدې کېدل غواړئ نو دوی غوښتنو ته لبیک ووایئ.
پرون د جرمني په پلازمینه برلین کې هم یو شمېر افغانانو ورته غوښتنې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه افغان د عراق له زندانه خلاص او وطن ته ستون کړی چې پر بایسکل حج ته د تګ پر مهال هلته زنداني شوی و. راز محمد د ننګرهار د کامې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د کیسه هغه مهال ټولنیزو رسنیو کې ډېره ښکته پورته شوه چې سږ کال له حج وړاندې یې پر بایسکل دغه سفر ته ملا وتړله. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي راز محمد چې عراق کې په اوږده حبس محکوم شوی و اوس خپلې کورنۍ ته سپارلی دی. د میدان وردګ ولایت د عامه روغتیا مسولین خبر ورکوي چې تیر شپه د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ په لوړې سیمه کې د یوې دینی مدرسې یو ویشتنه زده کوونکي د بخارۍ له کبله مسموم شوي دي. په دغو شاګردانو کې د لسو تنو مسمومیت شدید بلل شوی او ویل شوي چې د درملنې لپاره غزنی ته لیږدول شوي دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي خپلو خلکو ته د روسیې لخوا د نورو حملو خبرداری ورکړی دی. زلنسکي پرون ماښام ولستا په خپل ورځنۍ ویډیویي وینا کې ویلي روسي پوځیان به د 2022 کال په پاته څو ورځو کې نور بریدونه هم وکړي. نوموړي زیاته کړې دښمن هڅه کوي چې دغه ورځې نور هم پرې تیاره او سخت کړي. دا وو خبرونه وړاندې په دې ماښامنۍ خبری مجله کې. د ژغورنې نړیوالې کمیټې افغانستان کې فعالیتونه ودرول. د دغو او نورو موسسو د دغه ډول اقداماتو لامل څه کېدای شي؟
حاکم نظام هر بخش کې لاسوهنه کوي، تعامل د دیگر څه چې دغه کومکونه کم سي.
په همدې حال کې یوې نوې څېړنې افغانستان په جنوبي آسیا کې تر ټولو ناوړه هیواد بللی چې له لوږې سره یې خلک لاسو ګریوان دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر نویو څرګندونو غبرګونونه پارولي.
اسلامی امارات دې تکتلای چې بس د خلکو آبادی او تمدن دا مقصد اصلي وای. بیا خو ابتدایي کوم جنگ نو سره پکار.
یو شمیر استادانو محصلانو ته آنلاین زده کړې پیل کړې. محصلان هر کلی کوي
په دې هیله چې ټول استادان راپورته شي او په دې برخه کې همکاري وکړي چې هغه څه په دې پانتون په دې دومره کلونه کې زده کړې دي نه چې هغه له هیره وځي.
نور راپورونه هم درته لرو. هیله ده تر پای از موږ ملتیا وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خره غلې د تخنیکی همکار میر احمد صافي سلامونه هم ومني. رازو د سار موضوع ته د ژغورنې نړیوالې کمیټې او د سره صلیب نړیوالې کمیټې د ښځو د تعلیم او کار په اړه د طالبانو اقدامات د افغانانو د راتلونکي لپاره د اندېښنې وړ وبلل. دواړو کمیټو اندېښنه ښوولې چې دا ډول اقدامات به د میلیونونو از انسانانو ژوند له خطر سره مخامخ او ناورین رامنځته کړي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC ویلي چې دوی په افغانستان کې خپل فعالیت هم دروي. دا څلورمه نړیواله موسسه ده چې په افغانستان کې له پرون راهیسې د فعالیتونو د درېدو خبره کړي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د سره صلیب نړیوال کمیټې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د انجونو پر پوهنتوني زده کړو د بندیز او په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو د کار کولو د مخنیوي د ناوړو پایلو په اړه خبرداري ورکړ. د کمیټې په یوه اعلامیه کې چې پرون یکشنبه یې خپره کړې ده ویلي، د طالبانو د دواړو پرېکړو د سره صلیب نړیواله کمیټه سخت اندېښمنه کړې ده. سور صلیب زیاتوي له زده کړو د نجونو محرومول او په کورنیو او نړیوالو نا حکومتي موسسو کې د هغوی پر کار بندیز ممکن په لنډ مهال او اوږد مهال کې د انساني ناورین په شان عواقب ولري. سور صلیب وایي چې په افغانستان کې سلګونه ښځې په کار ګمارلې دي. د دې کمیټې په وینا په افغانستان او درسته نړۍ کې بشرپالې هڅې یوازې هغه وخت کېدای شي چې د ښځو په شمول ټول کارکوونکي فعالیت وکړی شي. د سره صلیب نړیواله کمیټه د افغانستان د روغتیایي نظام د راتلونکي او د ناروغو ښځو په اړه اندېښنه لري. وایي چې د 2021 له نومبر څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې د 15 روغتیایي کلینیکونو او روغتونونو ملاتړ کړی دی او په مجموع کې لشپاش 20 میلیون افغانانو سره مرسته کړې ده. په دې مرستو کې د درملو او معالجې لګښت او همدارس د طبي برخې 10,000 403 اچیا کارکوونکو ته معاش شاملی شي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې زیاته کړې کنجونې ونه کړی شي چې د طب په څانګه کې زده کړې وکړي، په ټول افغانستان کې به پر روغتیایي او طبي خدماتو ډېر بد اغېز وکوي او د میلیونونو انسانانو ژوند بل خطر سره مخامخ شي. طالبانو د تیرې سه شنبه په ورځ نجونې له ټولو پوهنتونونو څخه منع کړې او پرون یک شنبه یې اعلان وکړ چې نور دې غیر حکومتي موسسې ښځو ته اجازه نه ورکوي چې له دوی سره کار وکړي. د طالبانو له لوري د ښځو خلاف پرله پسې اقدامات په نړۍ کې له سخت عکس العمل سره مخامخ شوي دي. په غیر حکومتي موسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز په خاطر د سیف د چلډرن د ژغورنې نړیوالې کمیټې پاملرنې د بیپولي ډاکټرانو ټولنې او د ناروې د کډوالو شورا په شان مهمو نړیوالو بشرپالو ټولنو په افغانستان کې د خپل فعالیت د درولو اعلان وکړ.
و مو اوریدل چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC په افغانستان کې خپل فعالیت درولی. دا له پرون راهیسې څلورمه نړیواله موسسه ده چې په افغانستان کې خپل فعالیت دروي. دا په داسې حال کې ده چې د ابزرور په نوم د وسیړنیز بنسټ سیړنه ښیي چې په افغانستان کې خلک د لوږې سره ډیر مخامخ دي. دوی د افغانستان وضعیت د لوږې له اړخه په سویلي آسیا کې تر ټولو ناوړه بللی. تفصیل د امید زهیرمال پر راپور کې.
ابزرور سیړنیز بنسټ وایي افغانستان د خوړو او تغذیه په برخه کې د سویلي آسیا تر ټولو ناخوندي هیواد دی. د بنسټ چې مرکز په هندوستان کې دی نن په خپله تازه څېړنه کې ویلي دوی د څېړنې پایله ښیي چې د 1.6 هیوادونو ترمنځ افغانستان د 9.9 نمرو په درلودو په سویلي آسیا کې د خوړو او د تغذیه نه خوندیتوب له امله په لومړۍ درجه کې دی. د څېړنه کې هند، پاکستان، نیپال او سریلانکا نور هغه هیوادونه یا چې ویل افغانستان وروسته د خوړو د نه خوندیتوب له لوړ ګواښ سره مخ دي. ابزرور سیړنیز بنسټ وایي دا وضعیت د یوې منطقې لپاره چې 600 میلیونه ماشومان پکې ژوند کوي او 33% وګړي له سختې ولګې او بې وزلۍ سره مخ دي اندېښمنوونکی دی. دا سیړنیز بنسټ که څه هم په سیمه کې د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې له 5 کلونو د کم عمره ماشومانو د مړینې شمېره کمه ښایي، خو زیاتوي یوازې 2022 کال کې په دې هیواد کې 1.1 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شوي دي. ابزرور د دې وضعیت لاملونه جګړه، وچکالی، طبیعي پیښې، سیاسي او اقتصادي وضعیت او پر افغانستان د اوکراین د جګړې اغیز بولي. په دې څېړنه کې د خوړو د نه خوندیتوب له امله د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله افغانستان د 8.2% په لرلو سره هغه هیواد بلل شوی چې د وګړو قدونوي سم رشد نه دی کړی. ابزرور څېړنیز بنسټ وایي اړتیا ده چې د دې وضعیت د ښوالي لپاره د سویلي آسیا په هیوادونو کې د خوړو او تغذیې د خوندیتوب اوسنۍ پالیسۍ له سره وارزول شي. له طالبانو په افغانستان کې د افغانانو د خوړو د خوندیتوب او د بې وزلۍ د کمیدو په برخه کې د دوی د هڅو او پلانونو په اړه وپوښتل، خو وایاندویانو یې ځواب را نه کړ. هاخوا د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د جګړې او قحطۍ په اړه اندېښنه ښودلې. پاپ پرون د کریسمس په مناسبت په خپلو خبرو کې ویلي، په یو شمېر په ځانګړي ډول افغانستان او د افریقا په ځینو هیوادونو کې جګړو وضعیت کړکېچن کړی او خلک یې له قحطۍ سره مخ کړي دي. هغه زیاته کړي، موږ پوهیږو چې هره جګړه لوګه رامنځته کوي او خواړه د وسلې په توګه کارول کېږي او هغه چې خلک ورته اړتیا لري او له مخه لا زوریږي، دوی ته یې د ویش مخه نیول کیږي. په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب او د ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه راپور داسې مال خپرېږي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز په اعلان سره 500 نړیوالو مؤسسو چې د افغانانو لاسنیوی یې کاوه خپلې چارې ځنډولې دي. هغه څه چې په دې هېواد کې د بېوزلۍ او لږې په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د یوې نوې څېړنې له مخې افغانستان د لوږې له اړخه په جنوبي آسیا کې تر ټولو بدې ورځې ګالي. دا په داسې حال کې ده چې کم تر کمه څلورو نړیوالو مؤسسو په افغانستان کې له پرون راهیسې خپل فعالیتونه درولي دي. لامل یې هم د طالبانو هغو پرېکړو ته غبرګون دی چې د غیر دولتي بنسټونو په چوکاټ کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لګولی دی. دا چې دغو مؤسسو په افغانستان کې څه ډول فعالیتونه کول او فعالیتونه یې څومره ګټور وو، همکار مې په همدې اړه د خلیل روفي مدني فعال نظر پوښتلی دی.
مختلف بخشونه کې د انجوګانو لخوا خدمات عرضه کېدل او تر اوسه پورې عرضه کېږي، خو څه بدبختانه چې نن سبا محدودیتونه ډېر سوی دي او حاکم نظام دی. هر بخش کې لاسوهنه کېږي، تعامل د دیګر سي چې د کومکونه کم سي. د انجوګان بل خطاب دی و چې ظرفیتونو بخش کې اداري بخش کې یعنی قوي کادرونه هم هلته استخدامېدل او پروسه د استخدام ډېر ښه او شفاف و. په دې چې دوی دونر درلوده باید دونر ته باید دوی پاسخگو حسابگیری پس از باید دوی نمید شفاف لار نه دوی باید استخدام نکول پیسې یا بودیجې چې دوی اخیستل دوی باید هم خلق ته حسابگیری کول هم دونر ته هم حکومت درې څلور مرجع ته دوی باید حسابدهی و.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دودیزو مسایلو د حاکمیت په کتو سره ستاسو په نظر د دې انجوګانو د خزینه کارکونکو رول د خدماتو د رسولو برخه کې څونه اغیزناک و؟
بدبختانه اکثره کې لوی ولسوالۍ کې صنعتي افکار هلته شته دي چې خدمات ښځو ته باید ښځو له آدرس نه وشي. خو چې پخوا ښځې دغه اجازه یې درلوده چې باید خدمات ترسره کړي یا تطبیق د پروژو، متاسفانه شته نظام دوی دغه بندیزونه لګولی دي چې دا بدبختانه ډېر منفي تاثیرات لري. یعنی هم هغه پروژه چې باید تطبیق شي لرې پراته ولایتونو کې یا سیمه کې، هم د هغه پروژو د تطبیق مخنیوی کوي. اوس اکثر درول سوی دي او اکثر انجوګان ځکه چې دوی مکتوب صادر کړی دي دنی فرمان مانای دایی دیچه خلق ده خدمات رو نرسی، خصوصا چیز لخوان ها چیز ده خدمات در زاید که دل ده فرمان یعنی تطبیقی لحاظ نو برو مانای هم ده قدی.
مدنی فعال خلیل روفی و چه لازاده رادیو سراغه گیده.
آزادی رادیو پلند و چپو
آزادی رادیو پلند و چپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه اته
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریدالیسنگ.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د سرپرست څرګندونو نوی غبرګونونه پارولی دی. دای په یو نوی ویډیو کې وایي چې دوی تمدن او پرمختګ نه غواړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
اسلامی امارات جلد کتلای چې بس د خلکو آبادی او تمدن دا مقصد یې اصلي وای. دا خو په ابتدایي کې جنگ نو سره په کار اوسامه بن فلازر کړی وای، شل بم ازادي کړی وای. لکه
دا د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر ندا محمد ندیم غاګدی هغه جهار زلید سرګندونی پارون کې او لپاره منفي خبرګون سره مخ کیږي. دا ځل بیا یو ویډیو خپره شوې چې پکې وایي د خلکو پرمختګ، آبادی او تمدن د دوی لپاره لومړیتوب نه دی، او که دا مسایل لومړیتوب وای ولې دوی شل کاله جګړه وکړه. هغه په دې ویډیو کې د ښځو د زده کړو او لګول شویو بندیزونو په اړه وایي که پر دوی اټومي وسله هم وکارول شي دا بندیزونه به لرې نه کړي. ندا محمد ندیم پر دې هم اعتراف کوي چې اوسامه بن لادن د دوی د لومړنۍ واکمنۍ پر مهال او هغه وخت چې امریکا یې ترې د سپارلو غوښتنه کوله افغانستان کې او له دوی سره و. ندا محمد ندیم داسې مال د دوی د لومړنۍ واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د القاعده شبکې د وژل شوي پخواني مشر اوسامه بن لادن وجود تاییدوي چې روان کال د جولای په 1 د امریکا د بی بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده بل مشر ایمن الزواهری هم ووژل شو. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان زیا احمد هاشمی وایي دا ویډیو نوې نه ده، بلکې د هغه وخت چې ندا محمد ندیم د کابل والی و. خو د هغه دې څرګندونو یو ځل بیا په ټولنیزو رسنیو او د سیاسي مسایلو د کارپوهانو پراخ غبرګون راپورته کړی. د ټولنیزو رسنیو یو ډیر شمیر کاروونکو د ندا محمد ندیم له دې ویډیو سره لیکلي طالبان خپل اعتراف کوي چې د افغانانو آبادی پرمختګ او تمدن نه غواړي. ځینو نورو بیا لیکلي معلومه شوه چې د طالبانو واکمنانو له لومړیو د القاعده په څیر ترهګرو ډلو سره اړیکه درلوده. د سیاسي چارو شنونکی عصمت قانی بیا وایي د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر افغاني او مذهبي سواد نه لري، نو ځکه په خبره یې دا ډول څرګندونې کوي.
د پاکستاني مدارسو څخه هم ناکام ستون شوی دی. په وروستیو وختونو کې په کوټه کې امامت هم نه ورته پیدا کېدو تر دغه مخکې. دی یو دغه لري برتري لري، دا چې دی ملا هیبت الله پیژني او د هغې د تور نږدې ده. دا چې وایي چې موږ د مدنیت ضد یو، د تمدن ضد یو، د ترقۍ ضد یو، د پیشرفت ضد یو، ځان په خپله معرفي کوي، حاجت نشته چې موږ یې معرفي کړو.
پخوانی ډیپلومات عزیز معرج بیا د ندا محمد ندیم څرګندونې پروژه‌ای او استخباراتي بولي.
خپل واک نه ده، د ته هدایت ورکړ سره دا وظیفه لري. دا د نړۍ یو پروګرام ده چې اوس راځي افغانستان کې د نظام تغییر دپاره یو اقدام کې. دا تغییر د نظام په دوی په تړون کې طالبانو سره منلی و. دا څو ځان واقع سو دا د اوکراین مسایل وو. نو بیا دغه لپاره ذهني و عیني شرایط هوارول دي. د ملت فاصله ده، همداسې نړیوالو ته خصوصا د امنیت شورا یو څلوېښتمې مادې پنځم فصل ته دغه لپاره زمینه مساعدی چې وی فیصله وکړي تر څو نړیوال په دې کې اقدام وکړي او نظام تغییر کړي او موقته اداره مسره شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم وروستیو کې د خپلو خبرو له امله په یو جنجالي څېره بدل شوی او ډیر کله یې خبرې غبرګونونه راپاروي. هغه موده وړاندې هم خپلو خبرو کې د نجونو تعلیم د غرب فرهنګ بللی و چې د ده په خبره د پخواني پاچا امان الله خان او د محمد ظاهر شاه د واکمنیو پر مهال افغانستان ته راانتقال شوی و.
لخبرونو ور اخوا
د فارسی وینکو نړیوالې کنګرې د افغانستان په دننه او بهر کې د پوهنتونونو له ټولو استادانو غوښتي چې نجونو محصلانو ته د آنلاین زده کړو بهیر له سره پیل کړي او له دې بهیر سره یو ځای شي.
د ښځینه محصلینو پر مخ د پوهنتونونو تر تړل کېدو وروسته د فارسي ویونکو نړیوالې کنګرې د آنلاین زده کړو پروسه پیل کړې. ویل کېږي چې تر اوسه 150 استادان د افغانستان د دننه او بهر له دې بهیر سره یو ځای شوي دي. په افغانستان کې د پوهنتون یوې استادې چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
کنگره جهانی فارسی گویان اقدام به برگزاری
دی فارسی ویون که نړیوال کنگره دوی ته دی آنلاین ټولګي د جوړولو لپاره اقدام کړای. د هیواد په دننه او بهر کې له استادانو غوښتنه کړې چې په داو طالبانه دا په دې پروګرام کې برخه واخلي. تر دې دمه له 150 څخه ډیر استادان له دې بهیر سره یو ځای شوي دي. په پام کې دی چې یو مجازي پوهنتون جوړ شي چې په تشکیل کې به 15 ځای ولري. د 15 پوهنځي د جوړولو کار بشپړ شوی. د روان شناسی، ټولنیز علومو، شرایطو، سیاسي علومو او فارسی ادبیاتو پوهنځي جوړ شوی دي. پروفیسران د ګوګل میټ، ټلګرام، واتس اپ او زوم لالارې زده کوونکو سره اړیکې نیسي او دوی ته د زده کړې مواد چمتو کوي.
د پوهنتون یوې استادې روحینا ظفری چې د محل افغانستانه بهر اوسېږي ازادي راډیو ته وویل دوی له افغانستانه بهر له بېلابېلو پوهنتونونو سره په اړیکه کې دي څو وشي کولی محصلینو ته په خپلو څانګو کې اسناد هم ورکړي.
وید از دانشجویی که به انترنت
هغه زده کوونکي چې انټرنیټ ته لاسرسی نه لري کولی شي د مرستې غوښتنه وکړي. او هغه افغانان چې په بهر کې میشتي کولی شي چې له دغو محصلینو ملاتړ وکړي او دوی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
افغان ښځینه محصلینې چې اوس پوهنتونونو ته له تګ څخه منع شوي د دې اقدام هرکلی کوي. د کابل طبي پوهنتون د طب پوهنځي د پنځم سمستر یوه محصله چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل. کله چې طالبانو دوی پوهنتونونو ته د تګ څخه منع کړي د دې وروستۍ ازموینې وې. نوموړی ښځینه محصلانو ته آنلاین زده کړو د پیل ستاینه کوي او دا د ټولو نجونو د مورال لوړولو لپاره مهم ګڼي.
ښوونکو دا ګام موږ ډیر ستایو چې د نجونو د آنلاین زده کړې شروع کړي دي او په دې هیله چې ټول استادان راپورته شي او په دې برخه کې همکاري وکړي تر څو چې هغه زده کړیالانو چې هغه څه په دې پوهنتون په دې دومره کلونو کې زده کړي دي نه چې هغې له هېره وځي یا لکچه د دوی د روحیو په بیرته ښه کولو کې مهم رول ولري. دا چې معلومه نه ده کله به د دې د امر ثانی امر پر ځای کېږي نو ښه به وي چې تر هغه وخته پورې استادان خپله همکاري وکړي او د آنلاین زده کړو پروسه جاري وساتي.
خود چارو پوهان په دیان دی چې په افغانستان کې د برېښنا او انټرنیټ ستونزو ته په پام سره دا کار ډېر اغېزمن نه دی. د مورا پوهنتون رئیس عزیز الله امیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا حل لاره د موقت لپاره وي، نو کېدلی سي یو دېرش یا څلوېښت فیصد ځوابګوی اوسي دغه مشکل ته. ولې که په ټوله کې ورته فکر وکړو او د اوږدې مودې لپاره دا په هیڅ ډول نشي کولای د هغه فزیکي د موجودیت د تحصیل ځوابګوی اوسي، ځکه خصوصا په دې طبي رشتو کې عملی کار ته ضرورت ده، لابراتوارونو ته ضرورت ده، شفخانو کې ټریننګ ته ضرورت ده. په اقتصادي وضعیت ټولو ته معلوم ده خلکو سره دغه امکانات نشته، ټول خلک انټرنیټ نه لري، ټول خلک برق نه لري.
ښاغلی امیر له طالبانو غواړي چې پوهنتونونو ته د ښځینه محصلینو د نه تګ په اړه خپله پرېکړه بدله کړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د شنبې په ورځ یې د جدې میاشتې په درېیمه ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته د یو مکتوب په استولو سره تر بلې خبرتیا پورې پوهنتونونو ته د ښځینه محصلینو پر تګ بندیز ولګوه. د طالبانو دغه پرېکړه له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوې ده. طالبانو د خپلې واکمنۍ په تېرو شپاړسو میاشتو کې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو زده کوونکو په تګ هم بندیز لګولی دی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
وسم ورزو ختیز ولایتونو ته دغلته په ختیز سلور ولایتونو کې نن دوشنبه د جدي پر 15 د فالج زد واکسین کمپاین پیل شوې ده.
په ختیز سلور ولایتونو کې د عام روغتیا چارو مسولین وای نن دوشنبه د جدي په 15 نیټه په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې د فالج زد واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل شو چې په کې به په یاد ولایتونو کې له 15 کالو کم عمره ولس لکو ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان نقیب الله رحیمی ازادي راډیو ته وویل
چې په ختیځ کې د پښتون ننګرهار کې د پولیو محیطي سیمپلونه موږ مثبت واقعیت لرو. همدارنګه په ختیځ کونړ کې موږ د پولیو یو مثبت واقع لرو. په دې تجربوین په خاطر باندې تیرو دوو میاشتو کې موږ مسلسل کمپاینونه ولرل. دا کمپاین کې به تر اتله د شاوخوا په 15 کال څخه کم عمره ماشومان واکسین شي. دا به زموږ دریم کمپاین یا د کوم واقعیت چې دلته پیدا شوی دی دل منځوړو په خاطر باندې دې تجربوین.
د هغه په وینا چې د اقتصاد وزارت لخوا په بهرنۍ او کورنۍ مؤسساتو کې پر خزینه کارکونکو بندیز لګول د صحت برخه پوری تړاو نه لري. دوی به دغه کمپاین کور په کور او د خزینه او نارینه او کارکونکو په وسیله تر سره کړي.
کمپاین زمونږ کور په کور به هم خزینه هم نارینه رضاکاران لوري ودا کمپاین تر سره کړي. زکه دا د صحت برخه چې دا د سمونه چې موږ وزارت اقتصاد پرې پټګور جلال ټول هیوادوال تم دغه پیغام د چې دغه وجون کې او ژوند ته دون کې د هغه په مقابل کې خپل ماشومان کې واکسین کې او کوم رضاکاران د سیمې ته ورزي هغه سره همکاري وکړي خپل ماشومان ورته وګوري.
دغه کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي چې په کونړ او ننګرهار کې د پولیو مثبت او محیطي نمونو مندلو خلک پریشانه کړي دي او ویره لري چې کچیرته د یاد وایرس د منځوړلو لپاره اړین ګامونه پورته نه کړی شي نو په سیمه کې به د پولیو وایرس نور هم خپور شي. د کونړ یو تن اوسیدونکی سردار محمد
محیطي سمپل او دغه پیښه چې په کونړ کې ښکاره شوې ده، د دې سره په کونړ کې خلک ډېر په تشویش کې دي او د ټولو کورنۍ او والدینو نه زموږ هیله دا ده چې دوی خپل تر 15 کلنۍ ښکته کوچنیان کوي د میلمه نه وي زیږېدلي دوی باید واکسین کړي تر څو د دوی راتلونکی ژوند ښه او سالم اوسي. دا یو خطرناک وایرس دی. که چېرته زموږ ماشومان په دغې باندې اخته شي نو د دوی لپاره بیا داسې تداوی نه نشته چې دوی پرې روغ شي. یوازې د
په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې په داسې حال کې د فلج ضد واکسینو کمپاین پیل کیږي چې له دې دوه ورځې وړاندې د هیواد په نورو ولایتونو کې بیا دغه کمپاین پای ته ورسېده. که څه هم چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په افغانستان کې پیښې کمې شوې او په ټول هیواد کې دوه مثبتې پیښې موندل شوې دي چې یوه یې په کونړ او بله یې په پکتیکا کې ده، او د دې ترڅنګ د کوزي پښتونخوا په وزیرستان کې 40 ماشومان بیا په ګوزن اخته شوي دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او یا 2000 یو سلو دیارلزره اتس و شپیته او پینزلزره شپکس و چلویخ کلو هرتز او ریده لائشه.
او ریدون که رو رو رسیگو ده دغه مخامنه خبری مجله ده پای شیبو تا ورانده ستاسو پا غکت سبچوی پیغامونه هم لرو خوست ورزو ده کرکت نلی تا دا چه پا کرکت که روسی خبرون ده سیدی لخپل همکار بختیار ساحل نبی وارو.
د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ اتلولۍ په پار د پاکستان په کراچۍ ښار کې د کوربا هیواد او نیوزیلند ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه پیل شوې ده چې پاکستان توپ وهنه کوي. بل لور ته بیا د سویلي افریقې او استرالیا ترمنځ دویمه ټیسټ سیالي هم پیل شوې ده چې افریقې په توپ وهنه کې یو وار بیا ښه پیل نه درلود. پاکستان پچه ګټلې او توپ وهنه کوي. پاکستانی لوبډل مشر بابر اعظم یو وار بیا سلیزه جوړه کړې او له پخواني لوبډل مشر سرفراز احمد سره یې تر دې دمه اوږده ملګرتیا دوام لري. د یو پاکستانی توپ وهونکي په توګه بابر اعظم په 2022 زیږدیز کال کې تر دې دمه 2400 منډې جوړې کړې او تر ټولو پاکستانی توپ وهونکو مخکې دی. دغه ریکارډ پخوا له محمد یوسف سره و چې په 2006 زیږدیز کال کې 2435 منډې کړې وې. همدارنګه په یو کال کې د ډیرو نیمه سلیزو جوړولو ویاړ هم په خپل نوم کړی. نوموړي تر دې دمه په یوه کال کې 25 ځله نیمه سلیزې وهلې دي او دا ریکارډ مخکې له ریکی پوینټینګ سره و چې په 2015 کال کې 46 نیمه سلیزې وهلې وې. پاکستان د انګلند پر وړاندې په ټیسټ سیالیو کې له دریو ماتو وروسته د خپل بورډ په مشرۍ کې بدلون راوستی دی. پاکستان د خپل کرکټ بورډ له مشرۍ رمیز راجا لري او پر ځای نجم سیټي راوست. کله چې سیټي د کرکټ مشري پیل کړه هغه د غوراوي کمیټې او لنډمهالې ډلګۍ وټاکله چې مشري پخوانی بریدګر کرکټر شاهد افریدی ته ورکړه. افریدی په خپل لومړني کار کې درې لوبغاړي میر حمزه، ساجد خان او شانواز دانی د نیوزیلند پر وړاندې د ټیسټ سیالیو په نوملړ کې زیات کړل چې میر حمزه په نننۍ لوبه کې هم شامل دی. په ټولنیزو رسنیو کې وروستیو خبرونو ویلي دي چې د پاکستان د ټیسټ سیالیو مرستیال لوبډل مشر محمد رضوان هم ښایي د افریدی له لورې له سیالیو کینول شوی وي او پر ځای سرفراز احمد غوره شوی دی. محمد رضوان په څو وروستیو ټیسټ سیالیو کې د پام وړ لوبې ونه کړې او پاکستان د انګلند پر وړاندې د ټیسټ لوبلړۍ 3-0 وبایلله. 25 کلن وکټ کیپر توپ وهونکي سرفراز احمد خپله وروستۍ ټیسټ لوبه د 2019 زیږدیز کال په جنوري میاشت کې له سلویلي افریقې سره کړې وه. هغه تر اوږد انتظار وروسته راستون شو، نیمه سلیزه یې ووهله چې تر دې دمه ناستوزېدلی ولاړ دی. بل لور ته د سویلي افریقې او کوربا استرالیا ترمنځ دویمه ټیسټ سیالي تېره شپه پیل شوې ده چې افریقې په خپله لومړۍ پاڼۍ کې 109 منډې کړې دي او استرالیا تر دې دمه بیا د خپلې لومړۍ پاڼۍ پیل ډېر ښه کړی دی. د استرالیا لپاره په توپ اچونه کې کیمرن گرین 15 وکټې ترلاسه کړې دي. استرالیا په لومړۍ ټیسټ لوبه کې سویلي افریقې ته یوازې په 2 کې ماتې ورکړې وه او د کرکټ اکثرو لوبغاړو د ګابا لوبغالي په 20 ځای نیوکې وکړې او هغه د ټیسټ لوبو لپاره نامناسب یاد کړ. د یادونه ده چې استرالیا تر دې دمه د ټیسټ اتلولۍ د لوبو په درجه بندۍ کې لومړی مقام او سویلی افریقا دریم ځای لري.
اوریدونکو په همدې سره د دغه ماخامنې خبری مجله خبری راپورونه هم پای ته رسیږي. زموږ خبرونه د ماخام تر 2 دوام کوي. په پاتې څو شیبو کې ساسو په غږ ثبت شوی پیغامونه لرو. هیله ده وایوري.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه شرالی شاکری د کندهار ولایت د نیشت ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. باید وویل سي چې د ځوانانو په استازیتوب وروره د نیشت ولسوالۍ ته هیڅ ډول خدمت نه په 40 کاله کې سوی دی، نه اوس توجه ورته کیږي. نو د افغانستان د موجوده حکومت څخه مې یوازینۍ غوښتنه او ارزو او هیله مې دا ده چې د افغانستان حکومت باید موجوده حکومت دې ته فکر وکړي چې د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ ته خدمت سوی نه دی او د 10 کاله کې 40 کاله کې جنگو ډیر ځپلې ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد احمد لغمان ولید ته پیغام پریدم. دلته چې دا کومې ټوکنې ورکول کیږي دا ګوره مستحق خلکو ته نه رسیږي. ملکان خلک ټول د واسطو کارونه دی. هله ده چې اړوند چارواکي دې دا ډیره توجه وکړي. مننه.
زه پیل کندهار ولایت څخه ستاسو په تماس کیم. دا زموږ د مایبینو پیسې دا سو عمر کیږي چې دی راغلی ځای د نیو د شپږ میاشتې مې پیسې راکېږي نورې پاتې دي. نو چې په دغه ژمي کې رانه کې نو بیا موږ ته بیا څه فایده کوي؟ دلته دا اقتصادي بحران دی. دلته هیڅوک زموږ غږ ولا کاوري. تاسو خدا غزمو شباره کې د مشرانو سره خبري وکي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 11 24 201.